پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
The طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه یې پوره کړي. د دریځونو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د یوه کتونکي نظر پرې رااخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږکال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیا یو چیرته چې شپانه په شپېله یو او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوې الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او ډبلیو ایچ او وایي چې د کرونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولې. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو د جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د زمري په 43مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشی کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوی چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعا په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي وو بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراسانی دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشی شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ییز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د ډبلیو ایچ او اروپایي څانګه 350 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګي وویل چې اومیکرون په ډیره چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې، دوه سرتیري یې ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي وو چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري په دې هله چې روغ او جوړ وسی راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبرې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویان دویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همه شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت د عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس لنیمای زیات یعنی نږدې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. خغل پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګوندیان دي، له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
و موردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماست استډیو ته وصل دی. زرماست، سپسړي مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کې دلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته مخوږی چې ټول روغ جوړ سلامت اوسئ. ګورې دوی په دوه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تاریخ درلودلی. اوس یو لورې یو تاریخ نه مشموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تاریخ کوي، نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږیږي بل د بل ځای څخه غږیږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایه ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی. نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څارئ، د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلیو چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو. فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دی، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نه دي، او که چېرته طالبان د سیو کار وکړي چې هغه غاصبین چې په امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامسته شي، نو زه فکر کوم که طالبان هم بني د افغانستان خلک نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرما صاحب څه فکر کوي؟ نو دا کښاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیوال ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن دې ته جوړ کړي تر څو د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیری لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي او امریکا هم د طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی بار قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت باندې داسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورسته بل زیات وي.
او زرما صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دي، دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نو راشه درشه معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا خو یو مثبت اقدام ده د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت کې شی او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساز شي چې حکومت پر رسمیت وپېژني لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري سفارتونه فعالې ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دی هغه فعال وسیږي که دغه سي ویني دا خو یو طرفه لار ده هغه دوی ته اکسس لري دوی ورته نه لري نو خو خود هغه اول حالت نه بیا هم د بخیږي چې اندغه یو حالت دی پروګرس روان دی لیکن د په قلار ده که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي کوم چې په پاسار کې ښکیل نه دي نو دا ډېره ښه خبره ترڅو دوی ته ښه مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې باندې وي.
کور مو ودان ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00422122
شمېره یو ځل بیا اوري
00422123243
اوسم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان د کارګرو ټولنه وايي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نور کولو له وجې افغان کارګران لګڼو ستونزو سره مخ دي د دې ټولنې مشر معروف قادرین نن ازادي رادیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخستي چې باید ورکړل شي د قادری په وینا کې د دې کارګرو ماشونه ورنکړل شي ډیر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي ښاغلی قادری وايي په تیر جمهوریت نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو د سکرو په قانونو صفاکاری او نورو برخو کې کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرفو نو موړی وای چې زلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دی ورکړل شوی د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي د دې خونې مرستیال توریالی غوسین ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې 3 سوداګر په هرات ولایت کې تختول شوی چې د یو جسد 13 ورځ پیدا شو دا نو موړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختوانه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغیر نه دی کړی نو موړی وای د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادیدلو لامل په دی ولایت کې د تختوانه پیښې ډیره شوې دي ښاغلی غوسی وای د سوداګرو او پانګوالو تختوانه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغیز کوي نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ افغانې په وړاندې د ځینو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر یو 300 افغانۍ او اتیا پوله یو یورو یو 104 لس افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند یو 12 افغانۍ او 90 پوله یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 80 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 20 پوله زر هندۍ کلداري یو یورو یو 94 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 595 افغانۍ
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه وکړه دغه سازمان کله په خوا هم دی وه هواد لپاره یو ځای 15 میلیارډ ډالر نو غوښتي تفصیل له احمد شبرناورو
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارډ ډالر غوړي د دې پیسو 4.4 میلیارډ د افغانستان د نن د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیون ډالر هم د افغانانو لپاره چې د افغانستان په گاونډو هیوادونو کې کډوال دي د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږی په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروس سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحد ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري دویم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع شپېلې غږول د کوچیش پونکیو هغه دود دی چې لې پیړیو پیړیو راپات دی خو د هر ورځ په تیرېدو دا دود پکې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه اخیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلې ژغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلې ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري. خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري. بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لرو بر وطن په دشتو او غرونو کې پرمو په سروان دغه شپونکي کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسي وایي. لا رموت سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو ترڅنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډیره وه، دوی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې ترڅنګ به یې خپلې رمې بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
وروره داونه زمریش د افغانستان ولست په نامه کې داونه زمریش جنور کې د افغانستان ولست سره چې د انرژي خپل حکیم اوات کور کې راخو د پرسلو کې به په دې کې ساده وروره شي او یا نو د خپل کول یو روپیا ولست نه راشي.
رحمن اولاد خمران جر تولی دی محسن درانی خبر کوم ور مشک رحمن اولاد دولت په مقام په مقر کې مجلس او تقریبا شورا کې چې طالبان نه پاره یا د نو شنه را کې د خپل څه تورې غاړي طالبان تر څو خپل کوي شلن کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې مشورې کار کوي نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولا بیا د مثبت خپل څه تورې غاړي مخې ځانیا مې له خاصه سایه د جنایي کسان کوم نور مدخلي ځانیا کسان د دې خبرو څخه توګه غواړم چې د اړمو شکایت او نړیوالو ته عمل متحد ته محمد شورا ته لري یو ډاکټر چې هغه وایي دوه ورته سلام زه نه کیف کندهار نه کندهار مانه ولا سوني نه خبرې کوم مشتا کوم غنم را کلاس وی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کمزوري ولاړ دی کوم خریم سوچي ځمانه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارات څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي، د زړه تیر جمهور دولت موږ دی وی وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخ د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی سړی دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي که دغه رقم ستاسو ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د ښځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل، خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ پاڼه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو د انتقال او تجارت او په دې ضد باندې ګامون اخلو په چې کې د قشق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیا خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لیوار واپو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاسته راوړنو غېدلی یو.
تازه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې یو نفر معتاد جوړ شي، نو دا حد اقرن د 15-18 نفرو فامیل د لپاره یو خدمت کولې شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې ماشومان می څوش پی وږي وي د سوي دي.
د کورنۍ نه یو ځای جدایم، نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند می ډیر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریا نو زه کتا ته راغلم.
زه پوه نشوم سپی خدا
بس پختنه مکوا ډیره بدر اپی خدا
سپینه خبره وکړه. څه خبره ده؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتي مقامات له افغانستان څخه د دریو هیوادونو ته د نشي موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند د نشي موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په ورستیو اونیو کې د پاکستان لاري د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. لبلې خو د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خو دا منی چې اوس هم له جنو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ورستیوونه کې 2000 د نشئی موادو لوی برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد په هند کې ونیول سول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ لارې هند ته قاچاق شوی و. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې ورستیو میاشتو کې تر میانمار ورسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشئی مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژي او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وايي خپل ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او بده ضد باندې غمون اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې کده سي ویسي صاحب لوبرو لار نه څوک اړي قاچاق لري تبع لري نه خو جلا موضوع. خو موږ خپل ځواکونه ټول مازف کړی دي چې دا سي تجارت مخاوني ول سي.
که څه هم د طالبانو حکومت کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعال کړي او د افغانستان د سرود شریعتونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه ځانګړي قانون او ستراتیژي نه دی اعلان شوی. پاکستانی پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یو پاکستانی لارې کې بار شوی او افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د هند نشئی موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یو ځانګړی مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت پر مړوي کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نشئی موادو سره مبارزه ته ژمن دي، خو له هغه وخت بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کولو په اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ډیره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشئی توکو د کرلو مخنیوي کولای شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخوانی حکومت نسکورېدو مخکې هغه درې میاشتنی راپور چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده، تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوه ولایت شور سوی و چې د نشئی موادو ډېرې پیښې درلودې. خو په وروستیو څلور میاشتو کې د دې ولایت د نشئی موادو په اړه څه نه دي خبره شوې.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوی ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکول ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دي چې په ټولنه کې د نشه د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچېری خوبوړ حالات ونه لري لږ تر لږه د په خبرو کې ستونځي، په دید کې ستونځي، په تک کې ستونځي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي. د کم وخت لپاره د دې په دید کې ستونځه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالې اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کیدلی شي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته الکول پایزنینګ ویل کیږي، د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیاتې پکې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوي وو اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بستري کولی. هغه معتادې میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
سوریا چې بڼه ژیړ اوښتې او کمزوري شوې تر ډیرو ستونزو وروسته وکولی شوای چې ځان د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ښځینه معتادینو په روغتیایي مرکز کې بستري کړي. دا هغه مرکز دی چې له څلورو میاشتو راهیسې تړل شوی و. سوریا چې دا یې شپږم ځل دی په زرنج ښار کې د معتادینو په روغتیایي مرکز کې ځان بستري کوي وایي دا مرکز د ښځینه معتادینو لپاره د نشې پرېښودلو او له دې ستونزې د خلاصون یوازینۍ لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله باید چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشه یي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس څلور کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسیږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به وران وو. دا مې شپږم ځل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترووم. اوس نشو ډېره ستومانه کړی یم، مجبورم چې نشه پرېږدم.
د طالبانو د حکومت راتلو سره د حکومت د ځینو نورو برخو په څیر د خزینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بستري شوي ناروغان یې هم کورونو ته واستول شول. خو په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالي، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د ښځینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستري کوي.
دا مې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړي چې بستري کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولی.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د امی روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وای که څه هم دوی لک امکانات په واکې لري خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال بخاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوي او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویو ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشې موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جنې نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولی جن ډاکټران، ارواپوهان او اجتماعي کارکونکو لدی سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستې کوي، په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د یوې نا دولتي موسسې له داش کارکونکو سره مرکه کړې چې نږدې 25 کاله د معتادینو لاسنیوی کړی او د نشې پریښودلو په برخه کې مشورې ورکړې دي. له نثار احمد څخه مو په پیل کې پوښتلې چې ولې دومره ډیره موده د نشې موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې زه کله ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولیده د کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې بناسو نشې به کولې د خپل پامین لمړیو او د ماجرت ژوند مو نو ما د دین ډیر رنګ جوړو په دې خاطر به زازر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکم. په همدې لحاظ باندې 1999 کال کې زه نجات سنټر ته راغلم. شون ما په پته کې یو څه روان شناسي ویلې وه او دغه په اساس زرال ما امتحان ورکو. زه د سنټر کې جذب شوم. منهز ته یو سوشل ورکر به کار کو او به وروسته دا غینه زه د کانسلر د پوسټ راغلم او پاره کې ما ډیره دلچسپی لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر به او ما د متادین سره به کار کو. ما به متادین تشویق کول چې دا نشي پرې دی.
دا چې معلومی استاش تقریبا نږدې 25 کال دی برخه کې کار کړی دی. د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له متادین سره په کار کولو کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې یو نفر موته جوړ شي نو دا ته حد اقرن د 15 اشپګ نفرو پامل د لپاره یو خدمت کول شي او سالمه کیږي هغه پامل خوشبخت کیږي. په دې خاطر زما دلچسپی ډیره زیاته و چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د متادینو سره په کار کولو کې کوم ستونزې سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات وو چې موږ به چیرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکول او په همدې خاطر باندې هاته پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پریښود چې موږ به سره کار کړی وي. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل موته چې به جوړ شو او هغه چې به موږ نه برخصت شو یو موده بعد به بیا دا دوباره موتات کېده. ډیر ځانس په مې د دې نه ولو چې ولې دا بیا دوباره موتات شو. او مثبت اړخونه دا چې کدی به جوړ شو نو زه به خوشبخته او زما به فکر کوو چې دا یو پامل خوشبخته شو او خپل پامل لپاره بیا هغه سالمه کار کوو. پامل به خوشاله او دعا به را تکوله.
د دې متادینو ترشا یا د نشې موادو ترشا د نشې موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغه خو نه پریږدي چې معتادین دی روغ شي، ځکه که دی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ د دوی د بازار ور خرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډیر زیات. حتی په دې باغلی مردان کې موږ ته داسې اختارونه مراکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زموږ ژوند دی ونه ګرځي. زما ګټه وټه فټوله په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډیر زیات کوشش کوي چې موږ د دې منطقې نه وشل. بلې په دې باغ علی مردان کې هاته موږ اول شروع موږ وټه کول شو. هاته مینو نه راوړل زموږ موټر ته خوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علی مردان ساحه کې چلته یو ډیر غټ اسپاټونه واقع وخت کې موږ دغه منطقې نه څوک راته شړلی لیستو. بیا موږ هلته تللی لیستو. بیا مو ته وزر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه. بیا پولیس یو څه حمایت څنګه کوو او د پیچا سره کوله.
د دومره زیاتو خندونو سره سره تاسو ور سره مخ خواست د دې راس په څه کې ولی له د خپل کار کول څخه نه پکې معنی کېداس ولی نه پر شا کېداس؟
نو په دې خاطر چې زما دل چسپی هم د دې صدا و چې یو موته جوړ شي لکه بسته یو پامل جوړ شي. او زما د پر دا ډیر غټ افتخار و چې زه یو پامل ته نجات دغه نوار کم دغه موته دیت نه چې ما د دوی سره کار کو تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاست؟ یو معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمن په صفت؟
بلې مخامخ شوم. ډیر خلکو راته ویل چې ته خو پوډری. ما ورته زه د افتخار کوم چې زه د پوډرینو خدمت کوم او د پوډرینو زه د بدلار نه ښې لارې تراولم. او هغه نشه یا معتادیت پرې دی او هغه سالم انسان جوړ چې دا ډیر یو غټه خبره د سماده شوند لپاره. تا ته خپل خپلوانو راته ویل چې تم پوډری خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغی کې جامع ته سالم تقدیمی کې زه خوشاله کوم په دې باندې او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کاله دې برخه کې کار کړی تقریبا د شرایطو لشي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي څومره معتادین به جوړ شي وي ستاسو د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د ماجرت نه وخت په تنن ورځې پورې په حدود 6000 معتادین سره ما کار کړی دی. او دا دوه کاره ته درې کاره ته به معتاد شي دي. به راغلي ماته به جوړ شي تلې دي سمانه چې دا غي جمله نه یو خاطره به زه تا ته دا ویم چې په 2004 کال کې چې موږ د ماجرت نه رالو کابل ته، نو یو ورځ یو خزه او یو ننګورې رااله او ما نه اجازه وخته چې اجازه ده تاسو دوه دقیقې خبرې کوم آزار ته په راس روي کړ. نو هغې ما ته ویل چې زما د ازوی معتاد دی او تقریبا نهه میاشت کېږي ما ورته واده کړی دی او دا زما ننګور تر اوسه ما سره نجنۍ ده، اوس طلاق غواړي چې زوی د معتاد دی تاسو د معتاد له کړې ما مال طلاق راکړئ چې زه خپل ژوند او سرنوشت مو معلوم شي. زه ډېر زیات خپه شوم او ما ورته ویل چې مورې ما ته یو میاشت وخت راکړه او انشاءالله دا مشکل به ستا حل شي. خو هغه چې دی ما راوسته او د سره مې خبرې وکړې د معتاد سره، دا ما بستر کو یو میاشت وروسته دا جوړ شو، دا ما رخصت شو. یو کال بعد ګورم چې دې ته خدای زوی ورکړی او دا لک بیا راغی سره د خپلې ښځې د مور سره کار کوي په دې دانه باغ کې، یو د پلسکارۍ دکان یې خلاص کړی و. هلته بیا زه ورغلم پښتنې لې، هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی ته هم ډېر زیات خوشحاله او ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم، اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم. نو دغه په عامل چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره و. د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې چې شی دی چې تا ډېر زیات دردوي، ډېر زیات ځوروي؟
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي، ولس همکاري نه کوي. په دې عقل باندې چې موتا جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی، یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیل وته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی ته بیا محتاط شوی تا هماغه پوډري او جوړ نه شول. دا خبرې ما ډېر ضروري او په دې خبرو زه ډېره پاپشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي. خو چې جوړ نه شي بیا دوباره وینم چې دا بیا محتاط شوی دی، ډېر سخت مې ضروري او خپه کېږم.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له تاریاکو څخه یې نشه پیل کړه او اوس د ښیښې نشه کوي. وحید الله تر نشې مخکې د کابل او هرات تر منځ موټر چلاوه، خو کله چې معتاد شو څو ځله د خماري له امله نږدې و چې موټر ځینې چپه سي. دا چې وحید الله ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
تر نشې مخکې مې موټر چلاوه، موټر یې سید حسین چلاوه، ایرات کابل پلاین. یب کور کلی کې یو درې څلور متادان او تاریاک اس کول پندی ولای کې آلته تاریاک اوس کول تا ورسه کې نه آلته بندور شیرو کال تا بندور شیرو کا په دوه خاطر دې ټیپ تاریاک گرفتار شو. تاریاک نه لا 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 دې ټیپ موټر کې تاریاک نه کېدل غوس پکنیک نور چای بنو دې دل تا کابل کې تاریاک خسته لغه ځای بیا دولت بند کړای و دې لورن پولیس اوس پیدا الته مو تندرون وز تی تراشه یو کاش پودر وز کا وز تی د خماری د ورکا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه ندی کی ورازه دوا دمه پودر می چوز کا ول د تی خماری مماری می امر کاش ول از تی ده ماده اسانه نشه د یو لیتر یو هغه د تی سبا بیا ورغل بل ورځ می ز تی خپل پیسې وخت د تی په دوه رقم سه متات شوم نه پد وجود می ډیر خراب کړای دی کورایم غرزه ولای ما د عمل ته چول ویدل ما تی کورانه میم څه خسته شو لامور پلار تور څه بیزار اورونه دی ژوند می ډیر خراب کلا بخې کار می دونه خراب کلا چې ان ما ته څوک وګوري ز خپل خو پوغ ډریور یم 15 کال کی دی ډریورای می چې وګوري تزوتی خوب خوشی چې راشد ما موټر و چلاوه چې یو پیرای بوزم د ما کار واغه چې وویني پویږي موټر به تر نه وګرځي. کورانه نه یو ز جدا یم نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی. یعنې ته دې ته رسېدلې چې دوی شپه مې مړه نه وي، درې شپه مم نه وو د عمل په خاطر. د یوه میاشت مخکې د کابل هوا وتله، ما سواریان مې بار کړل، ماښام د کابل هوا وتم، سدسي موټر و زوتي شیشه نه و راسره نږدې کې کلا ته چې ورسېدلم زوتي داس خماري باندې راولسترګې مې پټې پټې کړې، درې ور موټر له سړک راسه ووته سړک وو ته د شګو ته چې شو د خرابای شو د دوه ټایرو پر راجک شو انګې شو ما جدی و چې موټر مې کار ته د لاندې غورځولی وای. د بارې دغه دی چې اوس کوم انډیوالان مې چې وچې نشه یې نه کوله، ما ته به یو کار پیدا کړو په سرای کې، یا بیا موټر راته ونیوه یا به بل را تاونی اوغو پاک را به تا ده ماسه که تکل هیچ که سلام علیکن چه ورسه که بناستم دای براشه جیک شو بلتی ده پوشون چی هره نصره یه مواد بخاطر درسه جیک شو بلتی ده دایی تی بار غاتم و پیسی بمی چکرسته وقتی والا نوی لک ده وقت را غلا و را سره و بوس والا که و روپی را سره پوشون چی دنده نیشی تسی دیر بعد بعد خاطری تلارم.
د نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خدای د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې د لاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځنی واخلي، خو د لاور خان که څه هم خمول او شتمن سړی دی، مجید ته هڅه د درواغو پلمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې د لاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ور نه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجید، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړي وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، دا هسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه خو نه شوه؟
شه ده کومه سوله، تر هغه بدبدتره سوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه سو، نن نه جوړیږي هر څنګه چې کیږي یو چاره وکړه زویه
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډری خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده تو ستا د دغه غم لړلو نه شو د ناڅه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
مور دې څه وشو
مور دې څه وشوله
مور مې مړه شوه
اوف خدایا گور میں خراب شو دا ٹول زمانہ لاسا ٹول جائیداد میں پن شو کے لاڑا اوزان میں پخپل لاس دمرا بے تمہارا گا چو سو پور ہم نہ رکھ گئے
دا زادی راڈیو درنو اوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.